السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي. نن د ګل رازو د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټه دا او د سر تاسو ته 2013 کال ډېر ډېر مبارکي هم وایو. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ همکار انیسا اجمل نا خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر پښتونخوا جنوبی سلو مشرانو اتحادیه ویلي پښتنو ته د خپل سیمو په قدرتي وسایلو اختیار ورکړل شي. په بلوچستان کې چاودنی شوی چې پکې وطنه زخمیان شوی دي او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد یې داسې صلاحیت ترلاسه کړی چې د ایټمي وسلو سره د امریکا ټوله ځمکه په نښه کولی شي. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلعو مشرانو اتحادیه ویلي پښتونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده خو پښتانه په اختیار نه لري. د مشرانو تیر ورځ د بنو په ډومیل سیمه کې د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې پښتنو ته د خپلو سیمو وسایلو اختیار ورکړل شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدال مسید په دې مکا مشال ریډیو ته وویل
تیلو گیس د جنوبی ازلا خصوصا د شکردرې کر کوهنګو د دې سره ځتای کی شو د لوی وسیله هدو پښتین قوم پاکستان ته 43% ایبه ورکړي. پښتون ته 40% ورکړي. کوهټ نه د درازن د پوره د ټولم زکه چوچ د مشته حق ته چې مش درې نهري نه ورنه د باسین رسکی.
سیدالم مسید زیاته کړه پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبی ضلعو مشرانو اتحادیه به د خپل وسایل او پاغې د اختیار په اړه پولیس کې د پوهاوي لپاره تحریک پیلوي. نن د بلوچستان په چمن کې پرله پسې دوه چاودنې شوي چې پکې وطنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل لومړی په مال سړک د پولیسو ودانۍ سره چاودنه وشوه چې لږه شیبه پسته د ګڼې ګوڼې جوړېدو وروسته هم په دغه ځای کې دویمه چاودنه وشوه. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د شپږ روپو څلور اویا پیسو اضافه کړې ده. د دې نوو نرخونو اعلان د وزیر اعظم د خزانې لپاره مشیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. د پټرولو نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس پیسې، د ډیزلو نه اتیا روپۍ او د خاورو تیلو څلور شپېته روپۍ او دوه دېرش پیسې دي. د کرمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي د خراب موسم له وجې د تریمنګل په سرکاري سکول کې د بیا بدانې کار ځنډولی دی. اشرف علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سیلابونو کې دوران شوي د سکول لپاره 500,000 روپۍ منصوري کړي دي او د یخنۍ موسم وروسته به پې بیا کار پیل شي. نوموړي دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې پرون د تریمنګل ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جینکو د سرکاري سکول د بیا جوړولو کار ودرولی چې له وجې زیاتره ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پرون د یوې جنازې پر مهال په ځانمنګي برید د خفګان څرګندونه کړې ده. د دې ادارې چارواکو پرون په ټویټر په خپل پیغام کې د پرونی ځانمنګي برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه. افغان چارواکي وایي په بهسود ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 ته رسېدلې. برید د هسکې مینې ولسوالۍ د پخانی ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو شوو. د دې حملې سیمواري داعش ډلې منلې. د هرات خاروالۍ لسګونه کارکوونکي په وروستیو دریو میاشتو کې د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. د هرات خاروال سید وحید کتالي پرون خبریالانو ته وویل چې د دې ادارې څلوېښت کارکوونکي د میلیونونو افغانیو د درغلیو او په ناقانونه توګه د خاروالۍ د جایدادونو په خرڅلاو تورن او عدلیې ته معرفي شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره ازادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا په پر امن توګه وي. حسن روحانی تېره شپه د کابینې غونډې پر مهال وویل
مردم در بیان انتقاد
خلق خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزادي، خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض بڼه مو داسې وي چې نتیجې د هیواد د شرایطو د ښه کېدو سبب شي. هو، خلق په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپلې ستونزې لري.
حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې په هیواد کې چارواکي د نارامي ختمولو لپاره مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکوي او د ټولنیزې میډیا ځینې شبکې هم تړلې وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي هیواد یې داسې صلاحیت ترلاسه کړی چې د اټمي وسلو سره د امریکا ټوله ځمکه په نښه کولی شي. کیم نن د نوي کال په مناسبت په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل دا یو ګواښ نه بلکې حقیقت دی. کیم دا هم وویل هیواد یې د اټمي ځواک جوړولو عمل سرته رسولی دی او باید اوس لا نورې لوی اټمي وسلې او بلاسټیک میسایل جوړ کړي او خپل پرمختګ تیز کړي. نوموړی زیاتوي شمالي کوریا به دا وسلې یوازې هغه مهال کاروي چې امنیت ته خطر وي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش له نړۍ غوښتي چې د نابرابرۍ، ملتپالۍ، له نورو قومونو نفرت او د اټمي جنګ د خطرو په وړاندې د یو موټی شي. د نوي کال په مناسبت بیګا په خپله وینا کې نوموړي ویل یو خواست نه بلکې نړۍ ته د دې حالاتو په اړه خبرداری ورکوي. انتونیو ګیوتریش د شمالي کوریا د اټمي ازموینو په اړه ویل شخړې زیاتې شوي او نوي ګواښونه پیدا شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي د سړې جګړې وروستو دا مهال د اټمي وسلو په اړه اندېښنې تر ټولو زیاتې دي. او اخیری خبر دا چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خلکو په اورلوبو نورو جشنونو سره د 2013 کال هرکلی وکړ. د نوي کال جشنونو لمانځلو لپاره په سونو ځایونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د ترکیې په استنبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 30 پولیس ګمارل شوي وو. د نوي کال په مناسبت د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په خپلو پیغامونو کې د یو بل خیال ساتلو، جنګونو ختمولو او د ښه راتلونکي لپاره دعاګانې کړې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار احمد الله درته د سبانی موسم حال وای.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچوي. په پیښور کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبي ضلعو د مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پښتنو ته د خپل وسایلو اختیار ورکړل شي.
مجھے علاقہ دی قدرتی وسائل نہ ڈیرا مالا مال دو وہ مجھے تخپل حق پکے نہ ملے دی گیس اشتہ، تیل اشتہ، یورینیم اشتہ، جپسم اشتہ دا ہر قسم تما دنیا چی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د هیواد وګړي د احتجاج او په چارواکو د انتقاد پوره حق لري خو باید دا په پوره نتوګوي. د کورمې د تریمنګل سیمه اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سلاوونو کې وران شوی د انجونو سرکاري سکول لا هم ویجاړ دی.
سړکې ښتونه، وسلوال، اغلاوې او یا ځینې قتلونه ترسره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوه برخې لري، یو جنایي برخه ده او بل سیاسي برخه ده.
تاسو د ننګرهار ولایت والی اوریدو چې په جلال آباد او نور سیمو کې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو هدفي وجنو په اړه خبرې کولې. او دا به هم باورې د کورمې د تیرامنګل سیمو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سلاوونه کې وران شوی د انجونو سکول لا هم ویجاړ دی.
بیا مو منډه ترړې ډېرې وکړې سرکور آپیس ته مو یې غوم ته سکول منظور کړو. مو یې په کور دی دا فورن کور په شروع شي په دې چې دا خو مو تیرامنګل کې یو جنا کې سکول دی ټول یې قوم.
د مشال ترسنګ واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو پښتونخوا ولسی تحریک او د جنوبي ضلعو د مشرانو اتحادی له حکومت غوښتنه کړې ده چې پښتنو ته د خپل سیمو کې په وسایلو اختیار ورکړل شي. د مشرانو پرون د بنو په ډومیل کې یو جرګه رابلل و چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسید وویل پښتونخوا د قدرتي وسایلو ډکه ده خو ګټه یې د پښتنو په نسبت د هیواد نورو برخو ته رسیږي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
دغه جرګه کې د وزیرو، مروتو، بنوسیانو او خټکو مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ. په دې موقعه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د غونډې مقصد یې په خپلو وسایلو خپل اختیار ترلاسه کول دي.
د پښتني وسایل مسایل څه دي او د حال څه ده هغه په حواله سره خبرې روتلین کوي. اوس انشاءالله تحقیق په تیلو ګیس باندې دی. دا انشاءالله به کور کور ته رسوي ځکه چې تیلو ګیس د جنوبي بیازلا خصوصا د شکردرې کرک هنګو د دې سره چې ته کې شو د لوی وسیله هدو پښتین کوم پاکستان ته 45% ای به ورکړي. پښتون ته 40% ورکړي کوهټ نه د درازنده پورې د ټولم زکه چوچ د مشته حق ته چې مش درې نهري نه ورنه د باسي نه رسکی یورانیم دغه د وفا کوي او د مش خلطا پیسې نه ورکړي او د مقامی خلک ټول کینسر جوړیږي د کینسر نه بچ کوي نه مش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حاکمیت غوړي
نو ما وړي وویل چې دواړه تنظیمونه به مشترکه په خلکو کې د خپل وسایل په اړه پوها خوروي او منظم تحریک به شروع کوي
فیصله وشول چې د دوه سره تنظیم نه پښتون خو ولسی تحریک صدر ریجن کمیټه دا خبرګین ورنه دي مشو داسې جوړ دي اول د جون پوهېدو چې د میژې به څومره دي د میژ بجلی څومره دو د میژ تیل څومره دي ګیس څومره دي یورانیم څومره دي کرومایډ څومره دي بیا په دا خلک پوهېول امید ده چې میژو د پښتنې په وسایلو یو ښکلی تحریک د پوهې او د پاسون رو جوړ کړی شي
جنوبی اضلاع تحریک چیرمین ملک فرید اعظم خان وایي زموږ سیمې د مدنیاتو نه ډکې دي خو ولې دوی ته په کې حق نه دی ورکړل شوی چې د لپاره په مختلفو سیمو جرګې جوړوي
دا د کومونو په منځ کې اتفاق او اتحاد په بنیاد باندې جوړ شوی دا خپل حقوق دې پر متحد شي چا تسول نه وکي چونکی موږ علاقہ د قدرتي وسایل نه ډیره مالا مال دو خو موږ ته خپل حق پکې نه ملوي دي ګیس شته تیل شته یورینیم شته جپسم شته دا هر قسم ته دنیا چي دي ډیر وافر ذخایر دي نو موږ دا غوړو چې دې حق ملکیت دا د دې عوامو ته مختلف دروازے دروازے مہم بشرو کو
پدیمو کا پښتونخوا ولسی تحریک او جنوبی اضلاع مشرانو اتحادیه دا پریکړه وکړه چې په خپل وسایلو د اختیار تر لاسه کولو لپاره به دوی په شریکه هڅه کوي او د مشرانو تر څنګ به ځوانان او مختلف سیاسی او مدنی فعالان لزان سره یو کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو
اور دنکو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د هیواد وګړي د احتجاج او په چارواکو د تنقید پوره حق لري خو باید دا په پرام نه توګوي حسن روحانی دا خبره تیر شپه د کابینه غونډه ته په داسې وخت کې کړي چې هغه هیواد کې پرون په سلورم ورځ هم مظاهرو دوام درلود په ایران کې خلک د خوراکي او د استعمال نشيانو د بیو لوړیدو ضد مظاهره کوي د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي د راپور تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د هیواد وګړي پوره سادی لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا پتاوتریخوالی وانه وړي حسن روحانی تیر شپه په ایران کې د کابینې غونډې پر مهال د روانو مظاهرو پړه د خبرو پر وخت وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا
خلق خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزادي خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض بڼمو دا سی وی چې نتیجې د هیواد د شرایطو د شکیدو سبب شي هو خلق په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري
و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې پرون د سلورمې ورځې لپاره هم روانې وې په ایران کې په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم پر تشدد مظاهرې شوې وې خو د تهران مشهد په ګډون په څو نورو ښارونو کې دا اوسنۍ مظاهرې د چارواکو لپاره تر ټولو لویه ننګونه یادېږي په دې مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وشل کېدو خبرونه دي ایرانی چارواکو پرون ویلي د یکشنبې په ورځ په تهران کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیول شوې دي په ایران کې دا مظاهرې د ګرانې ضد پیل شوې دي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړې چې سخت غبرګون به وښيي بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایرانی چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي ایرانی چارواکو په هیواد کې هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې هم تړلې چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو کارولې د اتوار پرس په ایران کې خلکو انسټاګرام او ټیلیګرام ته لاسرسي نه لرو د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي هغه مظاهره کوونکي چې نارامي رامنځته کوي د خپلو کړنو باسي مواروي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1200 ښارونو وړو ښارونو کلو کې حکومت پلو مظاهرې هم شوې دي. ولسمشر روحاني د 2018 کال په مئی کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په انتخاباتي کمپاین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه.
اوریدونکو د ایران د موضوع په اړه راځو یوې مرکې ته. د څنګه چې تاسو واورئ د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې په درېمه ورځ هم روانې دي. په دې مظاهرو کې د تاوتریخوالي پیښه او له پولیسو سره نښتې هم شوې دي. تېره ورځ امنیتي ځواکونو په یو شمیر ښارونو کې د احتجاجونو د مخنیوي اقدامات وکړل او ویل سخت غبرګون به وښایي. زموږ همکار پامیر ساحل په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د آزاد اروپا د ایرانۍ افغان او مشال سانګو له مشر مردو سوغم سره خبرې کړې دي او هغه نه پوښتلی چې آیا دا یوازې د ګرانۍ ضد مظاهرې دي که نه بل تعبیر هم لري.
Yes, the first protests did start with slogans about price hikes.
خو لومړی مظاهرې د قیمتونو د لوړېدو په خبرګون کې پیل شوې. خو چې دا مظاهرې تر نورو ښارونو وغځېدې نو تاسې پکې اوس د رژیم ضد او د نظام ضد نارې هم اورئ. مظاهره کوونکي د ملایانو د واکمنۍ یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ضد نارې هم وي. اصلا خلک محسوسوي چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري. هیواد یې پر سم لوري نه دی روان او بچی هم هیڅ مستقبل نه لري.
خطا
سوایست چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري. په 2015 زیږیز کال کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي توافق وروسته پر ایران بندیزونه چې لګول شوی و هغه نرم شو. پر دې سربېره اقتصادي حالت ولې ښه نه شو؟
دی اکونومي از نات بومینګ بیکاز اټس فاندامنټلی کنستراکټډ ان ا رانګ وې.
اقتصاد ځکه وده نه کوي چې دا اساسا په ناسم ډول جوړ شوی دی. د ایران اقتصاد نه په بشپړ توګه سرمایه‌دارانه دی او نه هم د دولت له انتظام سره چلیږي. دا اقتصاد د دواړو نظامونو بدترینه بیلګه ده. حکومت بې کفایته، صنعتونو ته ډېرې زیاتې پیسې مرستې او رعایتونه ورکوي. دا صنعتونه دومره کمزوري دي چې خپلو کارکوونکو ته باقاعده تنخواه هم نشي ورکولی، بل هلته ډېره درغلي کېږي. د هیواد د آیت الله ګانو تر واک لاندې مذهبي ادارې او انقلاب ساتونکي دواړه خپل سیاسي طاقت کاروي او د اقتصاد لویه برخه یې په کنټرول کې ده. هغوی هیچا ته حساب نه ورکوي. هیڅوک نه دی خبر چې هغوی څومره ګټه کوي، چیرې یې استعمالوي. د دې سره ایران په سیمه لکه عراق، شام، یمن کې د خپلو تګلارو او سیاستونو د عملي کولو لپاره هم ډېرې پیسې استعمالوي، نو خلک ډېر غوسه دي.
And the people are really angry.
مردو سوغم صاحب په 2009 زیږیز کال کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو لقبل لوی مظاهره شوې وي. آیا وسنۍ هغه د 2009 له مظاهرو سره پرتله کولای شو؟ دا څومره لوی مظاهرې دي او نتیجې څه کېدای شي؟
Definitely we can compare them. One big difference is that this time
بالکل پرتله کولای شو، خو په دوه مظاهرو کې یو لوی فرق دا دی چې دا ځل احتجاجونه د پلازمین تهران پر ځای له نورو ښارونو څخه پیل شول او دا ځل مظاهرې په جغرافیایي توګه د 2009 کال له هغو زیاتې لوی دي. هغه وخت د مظاهرو مرکز تهران و. که د تیرو درو ورځو په څیر دا مظاهرې روانې وي نو دا د رژیم لپاره بد خبر دی، ځکه چې د حکومت لپاره دا ډېره ګرانه ده چې لس یا دوه ښارونه کنټرول کړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې په ځانګړي توګه په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د جنایتي جرمونه، غلاوي او داشن هدفي وجنې زیات شوې دي. په همدې اړه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هدفي وجنې سیاسي او جنايي بڼه لري. په دې اړه نوموړې وايي
دغه شک نشته چې په خر کې ځینې وخت سړی تښتونه وسلوال اغلاوې او یا ځینې قتلونه تر سره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوی برخې لري، یو جنایي برخه ده او بل سیاسي برخه ده. زیاتې وژنې دلته د جنایي جرایمو یا د شخصي دښمنیو اساس تر سره شوي دي چې بیا کله کله ورته سیاسي بڼه متاسفانه ورکړ شوې، خو دغه شک نشته چې سیاسي قتلونه هم شوي دي. دا سیاسي قتلونه د افغانستان د دښمنانو لخوا او هغه طالبان او داعش دلی شي پولیس ولوي کې وځپل شوی، په دې شک نشته چې په تغیر د خیافه سره خاطر نه غړي دي. لیوی خو دلته غواړي ځنه سطر خپا کې او بل خو کله کله چې موخه تر لاسه کې وي دي ځنې توریستي فعالیتونه تر سره کوي.
ولی سب ویل کېږي چې دغه جنایي جرمونو تر شا د هغه اشخاصو لاسونه دي چې یا خو د افغانستان په نظام کې شامل دي او یا هم له نظامه تغذیه کېږي. د خلکو دا دعوه څومره سمه ده؟
دې کې هم شک نشته چې د حرفوي قاتلینو او د سړي تښتونکو تر شا ځینې ډلې ټاپلې شي، دلته مختلفو اشکالو سره اوس موجودې دي، د دوی حمایت ورسره شته. هدف دا دی چې دوی همیشه دلته فضا نه امن وکړي او د قانون د حاکمیت په وړاندې دوی ستونزې را پیدا کړي. نو دا ډلې هم د خپلو شخصي منافعو دپاره او د خپل قدرت او د ځواک د ساتلو دپاره دا ډول وژنې کوي. زموږ ولس او زموږ خلک یې بېله شکه چې زیات اندېښمن کړي دي.
والي صاحب، د دغه ترسره شوو جنایي او تروریستي جرمونو په تور څوک نیول شوي هم دي او که څنګه؟
د همدې پېښو عاملین په سلو کې نوي نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي. که دا سړي تښتونکي دي او که وسلوال غله دي او یا قاتلین دي، دوی د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په دې وروستیو وختونو کې موږ څه نوي اقدامات او اجراءات هم تر کار لاندې نیولی دي چې په ډېر جدیت سره به د ټولو هغو عواملو او مواردو چې امنی را پیدا کوي، که هغه غیر قانوني بې اسنادو موټر ګرځېدل دي، که هغه تورې شیشې دي، که هغه غیر مسول وسلوال کسان دي چې دکه په هر چا پورې مربوط وي، انشاءالله دا به نیول کېږي. او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې تر څو د هغو خودسرو ډلو ټپلو اشخاصو افرادو چې دوی له مختلفو وسایطو او له مختلفو اسنادو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
والي صاحب، دا هم ویل کېږي چې په ځینو ملکي او نظامي ادارو کې غیر مسلکي اشخاص د هغو مافیایي کړیو له لورې مقرر شوي چې د ننګرهار امنیت ته ګواښونه پیدا کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
داسې افراد اشخاص چې که مسلکي نه وي یا په خپلو چارو کې دوی کامیاب نه وي او یا غفلت کوي، نو دوی همیشه په دې باندې نازېږي چې دوی خو یو څوک لري چې بیا ترې دفاع کوي. زه له دې وروسته په ډېر جدت سره مصمم یم چې هره ورځ مې هم خپل ولس ته دا وعده ورکړه چې که چیرې زه ونه کولی شم هغه اشخاص او افراد یا هغه مسؤولین چې دوی په مسؤلیتونو کې پاتې راځي او یا عمدن او قصدن نه غواړي چې خپل مسؤلیتونه په وجه احسن سره سرته ورسوي او یا غفلت کوي، د هغو په وړاندې به انشاءالله زه قانون پلی کوم، دوی به له دندو ګوښه کیږي، او که مې ونه کولی شوه بیا په هغه صورت کې به له خپل ولس نه معذرت غواړم او زه به خپله دنده خوشي کوم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، زه یو بل موضوع ته، د پاکستان حکومت جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې شپږ روپۍ سلور اویا پیسو پورې اضافه کړې ده، کوم چې د شپې دولس بجو نه عملي شوې ده. په قیمتونو کې د اضافه وروسته د پټرولو نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس پیسې، ډیزل نه اتیا روپۍ یو نوی پیسې او د خاورو تیلو نرخ سلور شپېته روپۍ دوه دیرش پیسې فی لیټر ته رسیدلې دي. د ذکر دا چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا سلور نیمې روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره پنځه روپۍ نولس پیسې او د اکتوبر میاشتې لپاره سلور روپۍ اضافه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د نوی نرخونو اعلان د وزیر اعظم د خزانه مشیر مفتا اسماعیل د اتوار پورس په اسلام آباد کې د ایوی خبری غونډې پر مهال وکړل. د نوموړي په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتېدو وروسته د تیلو او ګیس محکمې اوګرا په سفارش په پاکستان کې د پټرولو په یو لیټر نرخ کې څلور روپۍ شپږ پیسې، ډیزلو کې درې روپۍ شپږ نوي پیسې او د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې شپږ روپۍ نه اویا پیسې اضافه وکړې شوه. په قیمتونو کې د اضافه وروسته د پټرول نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس پیسې، ډیزل 9.1 روپۍ پیسې او خاورو تیلو نرخ 4.4 روپۍ 2.3 پیسې فی لیټر ته رسیدلې ده. بلخوا اولس وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګرانی ده او د تیلو په نرخونو کې اضافي وروستو همروزه د استعمال شیان به نور هم ګران شي. نو حکومت د هره میاشت د تیلو نرخونه زیاتولو نه ډډه وکړي. د ذکر ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا 4.5 روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره 5.19 پیسې او د اکتوبر میاشتې لپاره 4 روپۍ اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د 2013 کال لومړۍ ورځ ده. خو که تیر کال ته وکتل شي نو تیر کال د امریکا د نوي ولسمشر د دندې د پیل، په شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو، په پاکستان کې د سیاسي بحران ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې وسلوال بریدونه هم وشول. زموږ همکار ګلیاس د تیر کال مهمو نړیوالو پیښو ته کتنه کړې ده.
د جنوري په لومړۍ نیټه د ترکیې په استنبول کې په یو کلب کې یو وسلوال په ډزو 9 کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د جنوري په 14 ډونالډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړو. په همدغه ورځ په واشنگټن کې د ټرمپ ضد مظاهرې هم شوې وې. د جنوري په 20 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان لاندې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو سفري محدودیتونه ولګول، چې له وجې ډېرې پناه غوښتونکي او کډوال هوایي ډګرونو کې ګیر پاتې شول. د فروری په 12 شمالي کوریا د بالستیک توغندي ازماینه وکړه. د مارچ په 20 د لندن په ویسټ منستر پول یو کس پر خلکو ګاډي خېژولې او 4 کسان یې ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې وه. د اپریل په 14 د شام په ادلیب صوبه په خان شیخون کې پر حکومتي ځواکونو د کیمیاوي حملې تور پورې شوی و، چې پکې سلګونه کسان ووژل شول، خو د شام حکومت دا تورونه رد کړي. د اپریل په 10 د سویډن په سټاکهولم کې یو کس خپل ټرک پر خلکو وخېژولو او 4 کسان یې ووژل. د اپریل په 14 د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پښتنه کې د کامیابۍ اعلان وکړ. د مې په 10 د فرانس په ولسمشریز انتخاباتو کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون خلاصي ملت پالي مارلین لیپین ته ماتې ورکړه. د مې په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی د خپل عہدې لري کړو. د مې په 19 د ایران ولسمشریز انتخاباتو کې حسن روحانی د دویم بار لپاره ولسمشر منتخب شو. د مې په 20 د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندې په کنسرت کې خودکش حمله کې 2 کسان ووژل شول. د جون په 3 په لندن ښار کې 3 کسانو د ګاډي خېژولو او د چاقو په گزارونو 8 کسان ووژل. پولیس 3 واړه کسان په ډزو ووژلي وو. د جون په 19 عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موصل ښار ته ننوتل او درنه جګړه شروع شوه. د جولای په 10 د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی په موصل ښار کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکولو اعلان وکړ. د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د پانام استاد مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو. نواز شریف د فیصلې وروسته د خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. د اګست په 15 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل. د اګست په 18 د سپین په بارسلونا کې په 2 حملو کې 14 کسان ووژل شول. د اګست په پای او سپتمبر کې د میامار روهنجا مسلمانانو بنگلاديش ته کډه شروع کړې. په زرګونو روهنجانو له برما د فوزي عملیاتو له وجې کډه شوي ول. د سپتمبر په 14 پورتو ریکو کې ماریا طوفان سخته تباہی خوره کړه. دا په نوي کلونو کې تر ټولو سخت طوفان وو. د سپتمبر په 14 د جرمني انګیلا مرکل څلورم وار لپاره وزیر اعظم منتخب شو. د سپتمبر په 14 عراقي کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا په لاس ویګاس کې د سندرو په میله کې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړې او 950 کسان یې ووژل. د اکتوبر په 20 د سپین کاتالونیا پارلمان د خپلواکۍ اعلان وکړ. د اکتوبر په 11 په نیویارک ښار کې یو ازبک کډوال پر خلکو ګاډې وخېجو او 8 کسان یې ووژل. د نومبر په 12 د ایران عراق پر پوله زورورې زلزلې کې 400 نه زیات کسان ووژل شول. د اکتوبر په 18 د شام په راقا کې د امریکا په ملاتړ ملیشا ځواکونو اسلامي دولت وسلوالو ډلې ته شکست ورکړو. د نومبر په 23مه د مصر په سنای کې وسلوالو په یو جماعت باندې برید وکړو او تر 300 زیات کسان یې ووژل. د نومبر په 26مه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو فوځي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل شو. د دسمبر په 26مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه ومنلو. د دسمبر په 28مه په کابل کې په یوه حمله کې 120 کسان ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. د مشال تر څنګ سي د غرمې 12:30 شوي دي. لومړی لنډ خبرونه د انیسا اجمل لاور.
پښتونخوا ولسی تحریک د خبر پښتونخوا جنوبی ضلعو مشرانو اتحادیې ویلي پښتونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده خو پښتانه په اختیار نه لري. د مشرانو تېر ورځ د بنو په ډومیل سیمه کې د یو جرګې پر مهال له حکومته غوښتنه وکړه چې پښتنو ته دې د خپلو سیمو وسایلو اختیار ورکړل شي. نن د بلوچستان په چمن کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې پکې وطن زخمیان شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل لومړی په مال سړک د پولیسو ودانۍ سره چاودنه وشوه چې لږه شېبه پسته د ګڼې ګوډې جوړېدو وروسته هم په دغه ځای کې دویمه چاودنه وشوه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 6 روپیو 40 پیسو اضافه کړې ده. د دې نوو نرخونو اعلان د وزیر اعظم د مالیې چارو مشیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په ننګرهار ولایت کې پرون د یوې جنازې پر مهال په ځانګړي ځانمرګي برید د خفګان څرګندونه کړې ده. په بهسود ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو په پرونی حمله کې د افغان چارواکو په وینا د وژل شو شمېره 1300 ته رسېدلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره ازادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا په پرامنه توګه وي. په ایران کې د بیو لوړېدو ضد مظاهرې روانې دي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي هیواد یې دا صلاحیت ترلاسه کړی چې د اټومي وسلو سره د امریکا ټوله ځمکه په نښه کولی شي او دا چې د اټومي وسلو د فعالولو توکا یا بټن یې د ده په میز ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکاري انیس حاجمل ناوریدو. اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رفت انجم بیانوي.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي د لاهور د ماډل ټاون پیښې په اړه 13 ورځې رابل شوی د پاکستان عوامي تحریک ټول ګوندیز کانفرنس کې د پنجاب اعلی وزیر او د قانون وزیر نه د استعفا غوښتنه شوې او ویلي که 1 جنوري پر استعفا ورنکړی شوه نو په 8 جنوري به خپل کړنلاره اعلانوي. ادارې وایي چې د اعلامیې نه ښکاري چې 1 جنوري نه پس به احتجاجي تحریک شروع کیږي او هدف به مرکز او پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون د حکومتونو خاتمه وي. ادارې زیاتوي چې په یو داسې وخت کې چې ټول ټاکنې کولو کې شپږ میاشتې پاتې دي او د وفاقي او صوبایي حکومتونو آئینی مدعا به پوره شي نو د دې احتجاجي تحریک نه به کوم ملکي مفاد پوره شي او یا چې کومې ویرې دي هغه به حقیقت شکل خپل کړي. که داسې وشو نو نقصانونه به ډېر وي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت اپوزیشن او ریاستي ادارو ترمنځ د نړۍ په ټول جمهوري ملکونو کې اختلافات وي او د هغې هوارې په پوره امنه آئینی او جمهوري طریقو سره کیږي. منتخب حکومتونو ته د کار جاري ساتلو موقعه ورکړی کیږي. اختلافي امور په پارلمان کې هواریږي. منتخب حکومتونه د غورځولو کوششونه نه کیږي. ادارې په وینا چې موږ دا وخت په سیمه ایز او نړیوال کچه چیلنجونو مخه ده. په دې حالاتو کې تقاضا دا ده چې موږ سیاسي مفاداتو په ځای او معاملې پارلمان کې هواري کړو. کومې معاملې چې عدالت ته ځي هغه دې هم هلته هواري شي او د خپل کارکردګۍ او منشور په بنیاد ولس سره د رابطو مهم وچلوو چې صلاحیت وړ او دیانتدار مشرولي مخې ته راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې د موجوده حکومت جوړه کړې شوې فاټا اصلاحاتو کمیټې چې تر 300 میاشتو د فاټا مختلف حلقو سره ملاقاتونو مشورو پس کوم سپارښتونه وړاندې کړه د هغې په رڼا کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو بل په سمنه کې وړاندې کېدو پس وځنډېدو او د دې وجه د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د مولانا فضل الرحمان موقف و. ادارې وایي چې تقریبا په 3 کالو کې هغه دا وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو وړاندې دي هلته ټول پښتانه یا ریفرنډم وکړی شي. ادارې زیاتوي چې د ستاجزیس په مشرۍ کې جوړه کمیټې هم په سپارښتنو کې د ریفرنډم تجویز ورکړی دی خو په مرحله وار توګه د ټولو لومړی او مهم دا دي چې د پېښور هایکورټ دایره دي تر فاټا وغځولی شي او همداشان د انضمام عمل دي شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایبی په پاکستان کې د کیډټ کالجونو او د یوې پښتنې زده کوونکې د پوز د مشر جوړېدو ارمان په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې په ایران د حکومت ضد مظاهرو او دې برخه کې د امریکا ولسمشر ټرمپ د غبرګون په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل ناورو.
ایف پی لیکي د خیبر پختونخوا په مردان کې د جینکو کیډټ کالج زده کوونکي درخانه بنوري غواړي چې د هیواد د پوز مشره جوړه شي. اشانس لیکي په پاکستان غوندې هیواد کې د درخانه خوب پوره کېدل ناممکن ښکاري، ځکه چې دا هیواد پوز د جنسي برابرۍ خبرې سره ستونزې لري. سږ کال په مردان کې د جینکو لومړی کیډټ کالج جوړ شو. درخانه اشانس ته ویلي د پوز مشره جوړېدل غواړي. دا وایي که ښځه وزیر اعظم یا د پاکستان دولتي بانک مشره جوړېدلی شي نو د پوز مشره ولې شیکده. درخانه وای خپل د ارمان با پوره کوي. اشانسلی کې د پاکستان حکومتي شمیرې خای چې په هواد کې 3.5 ملیون ماشومان لسکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د جینکو ده. اشانسلی کې په پاکستان کې په سلګونه الکان په کیډټ کالجونو کې زده کړې کوي، خو اکثره جینکو ته په دې کالجونو کې د تعلیم ترلاسه کول اجازه نه وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانلی کې کوي یو خوا په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د بهر هوادونو سیډونکي او د ایران حکومت حیرانه کړي، نو بل لور ته امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او داغه د بهرنیو چارو سلاکارانو داسې سرګندېږي چې د ایران احتجاج کوونکو د ملاتړ لپاره وړاندیز کول غواړي. ولسمشر ټرمپ ایران په منځني ختیځ کې د شاوخوا ټولو مسئلو ذمهواره بولي. ولسمشر ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې په ګرده نړۍ کې زیانونه اړوي او نارامي یې جوړه کړې ده. د جمعې په شپه او بیا د خالی په ورځ ولسمشر ټرمپ په ټویټر خپلو پیغامونو کې د ایران له حکومت غوښتل چې د خپل ولس د حقونو احترام دې وکړي. نوموړي دا خبرداری هم ورکړ چې دا مهال ټوله نړۍ د ایران حالات ساري. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي او وایي د امریکایي ولسمشر همدارنګه غبرګون کافي دی. د ده په خبره په دې مرحله کې څوک نه پوهیږي چې ایراني مظاهرې اصلا د څه لپاره دي او څه به ترې جوړ شي. لیکوال فیلیپ ګورډن زیاتوي اوس مهال د امریکایي حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا د ایراني مظاهرچیانو ملاتړ به له ګټو زیات تاوان لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جرمنی فری ډیموکراتس ګوند د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې بې سرپرسته کم عمره مجرم کډوال خپل هیوادونو ته واستوي. د دې ګوند مشر په جرمن چانسلر هم نیوکه کړې دي چې په 2015 کال کې د منځني ختیځ او افغانستان یو د پام وړ شمیر کډوالو ته هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار هارون بچانا ورو.
رویټرز خبرې ایجنسی د جرمني د اف ډی پی یا فری ډیموکراتس ګوند مشر خبر راغستی چې ویلي دی حکومت باید د جوګه شي چې بے سرپرسته کمومره مجرم کډوال د هغوی هیوادونو ته واستوي. د دې ګوند مشر کریسټین لندر د خبره تر هغه وروسته کړی چې تیره چهارشنبه یو 15 کلن افغان کډوال خپل یو پخوانی همزولی جرمن ملګری په چاړه ووهله او وی وژل. پولیس ویلي دغه افغان لګ د 2018 زیږدیز کال په لومړۍ ورځو کې جرمني ته داخل شوی و. هم د پولیسو په خبره دغه جرمني جنایي له وجل کې 200 ورځې مخکې له دوی سره رپورت جمع کړو چې افغان کډوال هلک ورسته لغې چې تعلقي ورسره پرې شو دیتا دړکې ورکولې. د جرمني د کډوالو چارو دفتر د معلوماتو تر مخه په 2014 کال کې جرمني ته 15909 بے سرپرسته کم عمر کډوال داخل شوی ول چې د 2018 کال په لومړیو لسو میاشتو کې د غشمیر 8100 ته راکته شو. لیکنه وایي د جرمني جنایت د وجنې له پیښې وروسته د نوي کال د پیل مراسمو لپاره د جرمن ښارونو امنیت سخت کړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د جرمني په کول ښار کې د 2015 کال د پیل په مراسمو کې د ښځو د جنسي ځورونې پیښې مخته راغلي وي. د اف ډی پی ګوند مشر په خپلو څرګندونو کې د جرمني پر وزیر اعظم انګلا مرکل نیوکه کړې چې نوموړي په 2015 کال کې له یو میلیون څخه زیاتو کډوالو ته چې ډېری یې د منځني ختیځ او افغانستان ول هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړه. نوموړي زیاته کړې دوی په اروپا کې د کډوالو لپاره یوې داسې پالیسۍ ته اړتیا لري چې اوسنۍ ستونزې حل کړي. لیکنه کاږي اف ډی پی ګوند د 13 سپتمبر میاشت له انتخاباتو وروسته په حکومت کې د برخې غستولو لپاره د انګلا مرکل محافظه کاره ګوند سره له خبرو انکار وکړ. لیکن زیاتوی د کډوالو مسله بعد میرکل او د جرمنی د سوشل ډیموکراټس ګوند ترمنځ د ائتلافي حکومت د کیدونکو خبرو د سر موضوع پاتې شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاغې باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چرچونو باندې پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو کورمتا چرته چې د تری منګل سیمو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې وران شوی د انجونو سرکاري سکول د بیا جوړولو کار دی زر تر زره مکمل کړي. د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي زیاتره ماشومان له زده کړو بے برخې دي او د دې سکول جوړېدو سره به د ډیرو ماشومانو د زده کړو ستونزه هم هوار شي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره د جینکو سکول یو ځل بیا جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د سیمینا تاریخ او رگزیرا کوي.
زای مشر ملک حاجی رحیم منګل مشال لډیو ته وای دوه کاله تیرې دوه باوجود تر اوسه حکومت د نجونو سرکاري سکول بیا جوړ نه کړو چې په سیمه کې د سیلابونو له کبله وران شوی وو.
دا مخکې جلکې سکول منظور وو ډېر مخکې منظور وو هغه چې دی لون دی خوړه پر اوغله قدرتي هغه یو ویلو خراب کړو. بیا مو منډه ترړې ډېر وکړې سرکو را پیسته مو هغه مو ته سکول منظور کړو. مو یې په کور دی دا فورن کور په شروع شي په دې چې دا خو مو تر منګل کې یو جنا کې سکول دی ټول یې قوم یو کوم سکول دی.
لا پاړه چینارا قریبا 20 کیلومتره لری تری منګل د برا کور می په حدودو کې راځي چیرته کې د مشرانو په وینا د منګل او زدران قبیلو تر 200 پورې کورانه پاتې کیږي. یو بل مشر حاجی عبدالرحمن وای په تری منګل کې د جنکو تعلیم وزه ډیره خراب ده.
کومه تاسو زنانه چرته تعلیم وکي تعلیم یافته شي دا ما فکر کوم چې په کورونو کې په منطقه کې په وخت په ناګه کې په قومونو کې خوشاله راشي. نو موږ د بدبختۍ سره تر اوسه پورې هیڅ داسې توجه نه ده شوی ټول علاقې ته یو سکول دا نه چې یو د تری منګل دا د ګبزنې پورې دا ټول دغه طرف د خلکو هغه بل جنر کې شته هغه خو تک را تک تا خپل ملم دا مشکل دی چې زنانه او ماشومان د چرت لشي. نو دا ډېر ضروري دی ډېر سخت ضروري دی او په دې اثر کې خو د دې فکر کوم چې د دې نه بغیر ژوند کول ډېر سخت دی.
موږ چې کله د کور مې د تعلیم محکمې یو مشر چارواکی له اشرف علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه د تری منګل دغه سرکاري سکول چې ورته تر 500 لکو زیات فنډ منظور شوی دی په دوی کار پیل کړی وو خو هلته موسم ډیر یخ دی نو ځکه یو ځلې بیا بند کړو. اشرف علي وایي کله چې ساړه موسم ختم شي نو پاتې کار بور باندې یو ځلې بیا شروع کوي. تعلیم محکمې چارواکی وایي دوی کوشش کوي چې زر تر زره د نجونو سکول په جوړېدو کار مکمل کړي او فعال کړي. تاریخ رنگزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو اوس هم د کور منزو خیبر ایجنسی ته چرته چې نظامی چارواکو د وینا تر مخې په باړه کې دوه کاله وړاندې د حکومت عملداری قایمه شوې ده او کډوال ورستانه شوي دي خو بیا دغه کډوال وایي لا هم د ډېرې بېوسۍ ژوند تېروي. دوی وایي په جګړو کې هر څه ویجاړ شوي او د ژوند بنیادي سهولتونه ورته نه دي ورکړل شوي. دوی دا هم وایي حکومت له پکار دا د بیا بحالۍ وعدې چې کومې دوی سره شوې وي هغه سر ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې خواوشا دوه کاله وړاندې په جنگ ځپلې سیمه باړه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسېدلي دي. بې کوره شوي خلک ورته ستانه شول او واک یې سیول انتظامیې ته حواله شو. خو کورونو ته ستانه شوي خلک وایي په سیمه کې یې د امنیت وضع ښه شوې خو دوی د ژوند بنیادي سهولتونو نه لا هم محرومه دي. د باړې اوسني حالت په هکله یو ځایي تن بریخ محمد پرېدی مشال ریڈیو ته وای
مشکلات د دې چا غارشن خو واسم دغه وجه نه چې واپس دې مخ په کاغذونه کې شوې بند شوې دي ونور په علاقه کې بالکل نو بوشته نه بجلی شته صرف ستنې ولاړې دي او نه تورونه شته کې نه ترانسفارمر شته هیڅ هم نشته دی ولته بس هر ځای نشه برابر دي نو موږ دغه شغه شای غوړو چې هغه کم دی انسان ضرورت وي ورته
د باډي یعقوب پرده وای چې د کرایه کورونه پرې خپل اوس خپل سیمې ته راستانه شوي خو دلته د ډېر بې وسۍ ژوند تېروي
داسې نوستي چې کا سچ فکر وکړو کې نن سبا موږ چې صرف هغه وړه سر له ورسه وو هغه نور بندوباس موږ نشو سر له ورسه ولای ونه مخې کې کرایه کورونه نام تنګ شو وتلو مطلب دا چې داسې خپل پردي سره نوستي وو عمر دی تېروي سختې وایر ودل او بس ډېر مطلب درا چې مې بیمارۍ دی وایر ودل دغه نه جوړ شول چې نر تر اوبس ولات وي نه بلې واسم شتانه
د باډې شاه جهان پردی وای چې هلته په جګړو او پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او جوبل شوي دي او ځنې کورنۍ ته معاوضه نه ده میلاو شوي
اول چې کوم خلک کوم شوي وي پر 3 لک روپۍ وي خو بیا وروسته چې کنده پرشن په دوران کې خلک مړ شول یغه له تروسه پر امداد نه میلاو شوي خو چې کوم خلک زخمیون دي غلم نه میلاو شوي حکومت د پیسو کړی او غوانان هم اعلان کړی و چې موږ سروي کوو خو تر اوسه پر هغه سروي ونه شول چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو له معاوضه کې زخمیون میلاو شوي مړی میلاو شي دا ډېره ضروري خبره ده
د خبر جن سید بیا بحاله څنګه چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې به په باډه کې ټولې پرمختیایي پروژې سرته رسوي او زپل شو خلکو ته به د ژوند ټول بنیادی سهولتونه ورکولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم په روانه خبرونه کې زو د هارون باچا په غږ کې دی سندرې ده
مستے گم مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم
تاسو مشال ریډیو ته غوګوریدونکو هیله لرو چې دغه سندره به مو خوښه شوې وي. زو یو بل موضوع ته د یخ او خشک موسم له وجې زیاتره ماشومان د تبې او ټوخي بیماران شوي دي، ځکه چې بارانونه نه دي شوي. په غرایزو سیمو کې یخ هوا هم په لاندې سیمو کې چنه یا واورینه پرخه پریوځي چې موسم یې یخ کړی دی. د موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي څلورو ورځو کې بارانونه نشته، ولې د را روانې میاشتې په څلورم نیټه به غرایزو سیمو کې وریځ وي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا ورو.
د ډیرو ورځو راهسې د خشک موسم او یخ له وجې د ټوخي او طبي بیماریانې زیاتې شوې. په بیمارانو کې زیاتره ماشومان شامل دي. نوروز خان په خپله هم د مرو بیمار دی او هغه وایي چې ماشومان روزانه ډاکټرانو له بوزي.
د زکام دی، موسم هم خشک دی، په دې وجه را بیماری د زکام او ټوخي دا ډیر شوې دي. ټوله شپه ټوخيږي، دا غیر مرر مونږ تم دا پریشانی نه چې خوب هم تی نه وي.
حسن خان د شوقدر بازار اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د ورځو راهسې ډاکټرانو نه ځان او بچو له دوایانې وړي.
ڈاکٹر
محمد عارف خان هغه ولسته چې لورو پرتو سیمو کې آباد دي او ډاکټرانو ته په وخت نشي رسیدلې یا یې مالی حیثیت کمزورې وي، داسې مشوره ورکړه.
که په کور کې یو ماشوم داسې بیمار شي، مور پلار لدا پکار دي چې دا ماشوم نور ماشومانو نه لګ بیل وساتي. د دې بیماری خورېدل به ډیر کم شي که دغه ماشوم مونږ لګ ځان لګ او خوراک به ورته لګ نرم کی، د خوروا په شکل کې یا سوپ شکل کې، نو چې زیات دا ترش کم سیزونه دي یا ډیر زیات غوړ سیزونه دي چې هغه نه وساتلی شي.
ډاکټر محمد عارف وویل چې تر څو موسم خشک او یخ وي، نو پلرونه کولی شي چې په همدغه تدبیرونو عمل وکړي. نو له دې وروسته مې د محکمې موسمیات پېښور دفتر سره رابطه وکړه او له هغې خوا راته وویل شو چې تر د روانې میاشتې د درېیمې نیټې پورې به موسم همداسې خشک او یخ وي، خو په څلورم او پنځم تاریخ ممکنه ده په غرایزو سیمو کې اوریځې راشي. خدای ونه ویل چې ګینې باران به کیږي او یا نه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو، د ملکن یو ځوان له تیرو دوه کلونو راهیسې په موټر سایکل ګرځي، له شاعرانو او ادیبانو سره مرکې کوي او بیا په فیسبوک پاڼه د وصال مازیګر په نوم په ویډیو خپرونه کې خپروي. د هغه د کار په اړه محمد عمران تفصیل راکوي.
نیازک خان د خپل کور خرکی کلی درګی ملکن نه خپل موټر سایکل رواني او د بونیر پر لور روانيږي چې هلته د فیسبوک لپاره د وصال مازیګر په نوم خبرونه ریکارډ کی. په لار د موسم خرابتیا، دوړي او اوږده اوږده سفرونه، دا هر سل تیرو دوه درې کلونو روان دي چې مقصد یې د هغه خلکو لټون دي کوم چې د مرګ وروسته اکثر پښتانه یادوي او ستاینه کوي. نیازک وایي چې کله د ښاکور د سیمې لیکوال او استاد ډاکټر صاحب شاه صابر مړ شو، نو خلک د هغه په تصویر پسې ګرځېدل خو د هیڅ یو چا سره نه. همدغه وروسته پریکړه وکړه چې په شاعرانو لیکوالانو بغرزی او د تیرو دوه دریو کلونو راهسې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ځوانانو او مشرانو شاعرانو پسې په خپل موټر سایکل ګرځېدلې. دا غوی شعرونه په خپل موبایل کې ریکارډ کړي او بیا یې د فیسبوک پر پاڼه خپرای.
باچا خان درې با تصفه جار رامې کولې، نو فقې باندې په ډېر خلک راولېدل او هغوی ته بیا هغه زمیر به ولا را بیداره و چې داسې نه دي کول پکار، داسې کول پکار دي. که داسې زه په یو یو کس پسې ګرځېدلې وي او دغه یو یو خبره ما ریکارډ کړې وي، نو دغه به صرف زما سره پاتې شوې.
نیازک دا هر څه په کومه کیمره نه خوندي کوي او نور سره د کیمرې چلوونکی شته، خو پنځه یا شپږ منټه د یو شاعر مرکه په خپل موبایل کې ریکارډ کوي او بیا یې پر فیسبوک خپروي.
مثال د مازیګر ملګرو سلامونه واخلې، ستاسو ملګری نیازک خان یو ادبي پروګرام د وصال مازیګر دی. دغه شعرونه به
نیازک خان د وصال مازیګر پاڼه دوه کاله مخکې یعنی په 2015 کې جوړه کړې وه چې دا وخت شاوخوا یو لاکھ کسانو خوښه کړي. د نیازک دې زیار ته ملګري او مشران هم ډېر درانه ګوري. د درګې ملکن سیمې لیکوال او شاعر فلی سبحان عابد وایي چې د ډېرو شاعرانو خپل شعرونه خوښي، خو نیازک هغه کس دی چې د نورو ښکلي شعرونه یې خوښیږي او بیا یې ټولو پښتنو ته وړاندې کوي.
زموږ خواهش دی چې مونږ یو کلام ولیکو نو چې یاره دا زموږ سره څوک واوري او د چا سره شریک کړو. زموږ زیات خواهش دی، خو نیازک په هغه خلکو کې دی چې دې پر دې شاعری چرته کې مو واوري او هغه که د غره په سرو مینو د بیا دا بے قراری دا ماتا پتہ دا بے قراری ماری دلی دا جاگا دے دا خلق سر شریک اول غواڑی کدا سے نور خلق پیدا شون دا بد پختو دا پارڑے رگٹا ور خبر یا اوڑے رگٹا پختو تو رسی
زوان شاعر منیر بنیرے نیازک خان او د وصال مازیگر خبرون استائی وای کدا سے ٹولنیزو رسنیو استعمال پ مثبت تو گوشی نو نڑے تا لو گٹا ور کولے شی
شعور راغ پڑی رو خلق کی دوس پوری ب شاعران تا خلق پ عجیبا عجیبا نظر کتل عجیبا عجیبا خبر ب بس کی دے چر شاعران دا دی واغ دی خو جدا سے خلق را پیدا شو نو وس هر سړی شیر ته وګ دی چاو په شیر کې سشتا نو زما په خیال چې د ټولو پښتنو دغه ضرورت ته چې دغه سی پروګرامونه جوړ شي یوازې نیازک خان نه
نیازک خان لزوانان هم هلمن دې کچرته دوی ټولنیز رسنې د یو خه مقصد لپاره استعمال کی نو دا بنې یوازې د دوی بلکې د راتلونکو خلکو ټول قام لپاره ګټور وي نیازک خان په خپل سرکاري دنده هم لري خو دی وایي د هر سره زړه د پښتو د خدمت په غرض کوي او بل مقصد یې خپل اتلان او لیکوالان په ژوندون استایل او د خلکو وړاندې راوستل دي
اوریدونکو کسه هم په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه استعمالوي خو په تیرو دوو کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډیرې اغیزې یې درلودې دې کې ځینې پیښې داسې وې چې حکومتونو یې غبرګون وښود دا شان د اول کار کولو ته مجبور کړل شول زمون همکار بشیر غواخت ټولنیزو مطبوعاتو د مثبتو اغیزو په اړه رپورت جوړ کړی دی چې په یو شعر پیل کی
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میری
دا سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجہ پر ریاست او ټولنې نیوکه کوي حیدر په هغه پنځو بلاګ لیکون کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د درې اونیو لپاره لادر کشل هغه او ځینی نور بلاګ لیکون کې تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو ورلا په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړ دوی کې ځینو د خوشی کېدو وروسته ول چې پر ریاستی پالیسي او د نیوکو له امله امنیتی ادارو وړي وو تر اوسه امنیتی ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی په 2018 کال کې شوی یو بل پیخه د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکو لخوا د خپل په هنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو بدبختو له وجې توده پاتې شوه دا هغه مرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپل مظاهره خبروله دوی د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپل په هنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت همدارز د فیسبوک او ټویټر کارونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هشټګ په کارول سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځي د مخنیوي غوښتنه وکړه پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو یې 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل که د انټرنیټ کارونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالت هم نه و رسېدلی
ما یو آواز اوچت کړو په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دی نو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دی نو لا جاری دی سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دی نو په مخ کې باندې بوزي
د انټرنیټ کارونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.5% خلک انټرنیټ کاروي د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګل په دې تور پیښور کې ونیوله چې جالي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي د جذابو سترګو شربت ګل په 1998 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهور شوه د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر د ریلیز شربت ګل او برینګ شربت ګل هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګل د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړ د ټولنیزو مطبوعاتو د کارونکو لوجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه وی انزور اخیستون کې د 2014 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایوالا تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډیر مشهور شو.
دلته کې ولاړم او چا تصویر واخیستلای ده او غیر پس خلک زیو راځي ده جنیا نه راغلی و هوټل ته تصویرونه یې واخیستل بس ویډیوګانې جوړې کړلې ولاړې.
د ټویټر او انسټاګرام ویب پاڼو کارونکو د راشد خان تصویر د چایوالا هیشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چایوالا سره په ټلویزیونونو مرکې وشوې او په فلمونو کې ترې د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکي سینن ټلویزیون د هغه په اړه د یو رپورټ په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅکله نور چای خرڅولو ته مجبوره نشي.